سهار شپږ بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې له نیمروز پرته په نورو درې دېرش ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی او وایي چې نن جمعه او سبا شنبې به بارانونه واوري. د ادارې په ځینو سیمو کې له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې د واورې د ورېدو اټکل هم کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې په ځینو سیمو کې د سخت باد، برېښنا او سیل وړاندوینه هم کړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارج دفیر وایي په کابل کې په خپلو لیدنو کتنو کې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی دی. پال کولمن بیکن پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دین محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلې دي. د زیاته کړې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړیو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلومات هم درز ویلي چې له بیلابیلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ناروې شارج دفیر ته ویلي چې د دوی حکومت د ملي ګټو پر رڼا کې له ټولو قدرتونو سره د مثبت تعامل غوښتون کوي دی. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 999 تنه مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس تر راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوې دي. یوه خونړۍ ترافیکي پیښه دوی اونۍ وړاندې د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 1000 مړه او لسګونه نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اکثر ترافیکي پیښو دلیل د موټر چلوونکو بې پامي، د ترافیکي قوانینو نه رعایتول او د لارو خرابوالی بلل کیږي. د ماسکو په لمنه کې د کروکاستا کنسرت په حال کې د خونړۍ حمله په اړه پلټون کې وای چې د سلو نورو کسانو د بيدرکۍ راپورونه یې ترلاسه کړي دي. په دې پیښه کې چې نن یې اونۍ پوره شوه د وژل شویو کسانو شمیر 133 تنه اعلان شوی، خو د پلټون کو تاسو څرګندونې شي چې ممکن د دې پیښې د قربانیانو شمیر تر دې خورا ډیر وي. مخکې پلټون کو ویلي وو چې د څه باندې 133 تنو د بيدرکۍ کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه څرګند نه ده چې په دې شمیر کسانو کې څومره موندل شوي او څومره نور بیتره کړي. د روسیې د بیړنیو پیښو وزارت د چهارشنبه په ورځ د مرشوبلو نوې لیست خپور کړ چې پر اساس 133 تنه وشل شوي او 102 تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې اکثر کسان په ودانۍ کې د لګېدلې اور په لوګي مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د وی مسولې څرګندونې لرو.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000
د میرمن دا اندیشنه څرګندوي چې سږ کال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3 میلیونه ته ورسی شي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې له یو لړ پرمختګونو خبرو.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو، نور هم هیله لرو د دواړو دولتونو نه چې په دې لاره کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي.
په کندوز کې سږ کال خیاطان اختر ته خوشاله دي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګۍ هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره 80 جوړې کالي نیسو.
په کونړ او پکتیا کې به د نیالګیو د ایښودلو په اړه واوري او تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام اندیشنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې به سږ کال د هغو ماشومانو شمیر 3 میلیونه ته ورسی شي چې په خوارځواکۍ اخته دي. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1,600,000 په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د خوړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ راخته ښځو شمیر 1,200,000 ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څانګې مسؤولې مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځې پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا ښځو شمیر په ډېرېدو دی. د همداراز د ماشومانو یادونه کړې او ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال په خوارځواکۍ راخته ماشومان شمیر 3,000,000 ته ورسیږي.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکوونکي مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. له بده مرغه باور کېږي چې سږ کال دا شمېر نور هم زیات شي. اټکل کېږي چې سږ کال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,600,000 سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارځواکۍ اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤلی په وینا WFP په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,200 کلینیکونه جوړ کړي دي. لبلې خوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020 څخه را په دې خوا د افغانانو عاید کم شوی دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 2,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشنن ریاست د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ورشتون او ورسره مل د سیلونو د احتمال وړاندوینه کړې ده. د دغه وزارت په وینا نن او سبا په درې دېرش ولایتونو کې له نیمروز پرته د بارانونو اټکل کېږي، خو په ځینو سیمو کې به له 1500 تر 1500 سانتي مترو پورې واورې ووري. پرون په فاریاب او سرپل کې د سیلونو د بهیدو په نتیجه کې یو شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ته ډېر زیان اوښتی. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدلي. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیرې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلو د سرپل ولایت د لټي کلي اوسیدونکي رحیم امین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جومات هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتی کلی کې درې څلور کورونه ویجاړ کړي. د پل خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترېرېدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نښلولې وه ویجاړ کړی، او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه و، هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب رانه کړ. خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واسطه ولي ویډیویي پیغام کې ویلي
د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتاً سخت واورو بارانونو تالم دی او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزی سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 15 تر 15 څلوېښتو پورې وي.
یا د ادارې د چهارشنبه په ورځ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اورزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
په فاریاب او سرپل ولایتونو کې د پرونیو سیلونو له عمله خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی، خو لا هم د مرژوبلي کره شمېرې نه دي خپرې شوې. په دې خپرونه کې په وړاندې واورې چې په پکتیا او نورستان کې د نیالګیو د کښېنولو هڅې روانې دي او نور نیالګي به کښېنول سي، بارانونه به پسرلی زرغون کړي، یو شمېر دې ته خوشاله دي. د خپرونې په پیل کې ما یادونه کړې وله چې په کونړ کې نیالګي کښېنول کېږي، په کونړ کې نه، په نورستان کې. وړاندې به یې په خپرونه کې واورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو وایي هیله لري دواړه خواوې پر خپلو ژمنو ودرېږي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې یو لړ موافقې شوې چې ظاهرا د دوو هیوادونو د تجارت او ترانزیت په لارو کې ستونزې کموي. د افغان سوداګرو په وینا په وروستیو کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د سوداګرۍ مالونو په ترانزیت کې چې سبب شوي چې ډېر افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیټي لارو په ځای د ایران لارو په تیره بیا چابهار بندر ته مخه کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د وروستیو موافقو هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا موافقې به د افغان سوداګرو د ترانزیت او سوداګرۍ په لاره کې خنډونه له مخې لرې کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خورم آغا په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو په لار کې د پرتو خندونو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د هغې اعلان یې لمخې چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد خبره کړي، د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خورم آخا او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نوریدین عزیزی د دوه ورځنیو خبرو په پای کې دواړو خواوو له سیاست څخه د تجارت پر جلاوالي د ټینګار پترس کې موافقه وکړه چې باید په دوه میاشتو کې د اپټا تړون نهایي شي. اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه سوداګری تړون دی چې له اوږدو خبرو وروسته په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شوه. همداراز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شوه چې د لاهور تر واګي پورې خپل تجارتي مال ورسوي. د اعلامیې له مخې پاکستاني لوري همداراز موافقه کړې چې د کراچۍ په بندر کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمه ییزو هغو ته د مالونو په انتقال کې اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې رئیس خانجان علي کوزای وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې موافقو هرکلی کوي، خو په عین حال کې هیله لري چې په پلو کې به هم د سوداګرو او ترانزیت ستونزې حل شي.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو، بعضو مهمو ټکو ته اشاره وشوه په توافقنامه کې او هغه زموږ لپاره ښې دي. منګه دا استقبالو نور هم هیله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لاره کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي او هغه مشکلات چې په ترانزیتي لحاظ باندې رامنځته شوي دي. او افغانستان ترانزیت کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړی، نه تنها افغانان بلکې پاکستانیان هم په دې کې متضرر شوي دي او نور متضرر نه شي. زموږ مالونو باندې ډیمریج راځي، ډیټینشن راځي، بعض مسایلو باندې موافقه وشوله، موږ په هغې باندې خوشحاله یو.
د افغان سوداګرو یوه جدي غوښتنه دا وه چې پاکستان دې د دوی د مالونو د ترانزیت لپاره بانکي ضمانت پیسې نه غواړي. د طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې باید بانکي ضمانت لري شي. طالبان وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان سکاره به په نړیوال نرخ اخلي. په وروستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د سکرو واردات خورا کم کړي وو او ظاهرا د دې دلیل یې دا یادوو چې د افغانستان سکاره ګرانه دي. افغانستان او پاکستان تر دې پخوا هم په زلونو تجارتي موافقې کړي، خو وروسته یې عملي کړي نه دي او د دواړو خواوو سوداګرو د موافقو د نه عملي کېدو له کبله د تاوانونو د وراوشتو شکایت کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخه نه نیسي، نو پاکستان به پر افغان سوداګرو د هند د واګه بندر لاره بنده کړي. ښاغلی آصف د چهارشنبې په ورځ بیا په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ولیکل چې د تروریستي پیښو زیاتېدو ته په پاملرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د تروریزم منبع په افغانستان کې ده او د ده په وینا د پاکستان د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه دی کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او ویې ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیو باندې وانهچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پیغام په دوام کې همدا شان دا ادعا شوې ده چې د تروریستانو پټنځایونه په افغانستان کې دي او په آزادانه بڼه له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو تورونو د ردولو په ترڅ کې وویل چې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان جګړه د دوو لسیزو راهیسې روانه ده او دا د پاکستان داخلي موضوع ده او له افغانستان سره د هغه ارتباط بې انصافي او غلطه ده. مجاهد دا خبره هم وکړه چې پاکستاني مقامات ته ولاړ شي، د ستونزو حل دی د خپل هیواد دننه ولټوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندز یو شمیر خیاطان او رخت پلورونکي وایي چې سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او هم ټوکر ډیر خرڅی شي او هم خلک اختر ته ډیرې جامې جوړوي. د دوی په وینا چې عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزایندار جامې له 500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې ګنډي. نور حال په دې راپور کې
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده. تیر کال په توپیر سشکل زموږ د پیریدون کوشمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزي غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانه او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلس ورځ موږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زمو آمدګیان هم ډیر دي نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلاً لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم شدی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازې راسته کې د بزازې دکان لري نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل مثال بدل کالي راتلل اوس سیدي اصلي جامې راځي اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي پټکۍ څادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په نورستان کې د کرنې مالداری او بولګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په نوي پیل شوي کال کې له 200 زرو زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره به له منځه تللي ځنګلونه بیرته احیا شي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي هغه مکتوب خوشاله کړي چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارونه سدآباد ترمنځ د 115 کیلومتره سرک تغییر کولو د بودیجې منظوري ورکړل شوې ده. دوی وایي د سرک خرابوالي په وجه د یو شمېر ستونزو سربیره د موټرو چپه کېدو کې د مرګ ژوبلې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجې منظوري ورکړل شوې پرې خوختي. صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سرک به دوره غول شي ځکه هر کال کې به ډیر
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د نورستان د ځنګلونو راپور اوس سره در سره شریکو دواړه راپورونه زموږ یو خبریال چمتو کړی وو. د همدې له خاطره تخنیکی تیروتنه وشوه. د نورستان د کرنې او مالداري او بولګولو ریاست چارواکي د ځنګلونو د بیا احیا خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د کرنې مالداري او بولګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا څلورو جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلې دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو دریو کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړې او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو مشمر او غیر مشمر او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مشمر او غیر مشمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کیږي او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبیعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې به سږ کال 2 لک مسمر او غیر مسمر نیالګي کښېنول شي. له پکتیا هم د مسمرو نیالګیو د کښېنولو د هڅو راپور لرو.
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په ګردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر ویل،
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کېدي. په دې چې زردالو سږکال د بادامونه خرڅېږي، خلک بادام کېدي چې یو من بادام مثال 3000 2.5 زره مڼې دومره نه کوي، مګر بادام ډېر کوي.
د پکتیا اوسیدونکي وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې هم نیالګي کینوي، خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد خان ویل،
هو نن سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا تر ته اوس باغونه حساب کتاب زیاته ډېر دي، هر شی ستا دور تم واکو چانې اخیستې په کار دوا اخلي.
سره له دې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلي په اولو شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه ترسره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې له مخکې د بې ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکي حضرت علي ویل،
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي چې هر چا نیالګی کینو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي. نظارت مهم دی، باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. که میږي دغه نیالګي نظارت ونه کړو بلکل طبیعت چې وخلو هغه به پیدا روسي، هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د چاپریال خیرازي او د داسو نیالګیو کینول چې د سیمې ښکلا زیاتوي یا د میوو حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی، ځکه شتون د دوی پر ژوند څرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکي شیرین جان ویل،
هر ځای کې چې شنه فصل وي، شنه بوټي، ان شاء الله وطن مترقی پلورزی، نوونه د یو جای ښکلا ده. ټول نن غوښتنه ده چې که ځای لري که نه لري، که کور کرایي وي او که دغسې دکان لري، باید یو بوټي د کی.
بل لوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلینو وویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د ښکلا، د واور او بارانونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سږ کال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکټاره ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,14,000 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر شپږمې بجو وروسته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو. په دې پروګرام جزئیات په بیا زما همکار چې دا پروګرام وړاندې کوي له تاسو سره شریک کړي، او دا به هم واوري چې په افغانستان کې پروسه شکال څه باندې 3 میلیونه کسان باندې برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي، خو یو شمېر کسان لا هم شکایت لري چې دوی د برېښنایي تذکرو د ویشلو مرکزونو لرې دي او دا ستونزه باید چارواکي حل کړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې څوکه توپ اچونکی الله محمد غزنفر د 2023 کال آی پی ایل سیالیو لپاره له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره یو ځای شوی دی. غزنفر د 2 ملیون هندي روپیو په بدل کې له کلکتې لوبډلې سره یو ځای شو. دی به د مجیب الرحمن په ځای په دې لوبډله کې ځای په ځای شي. د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوتې ټپي شوي دي او هغه سږ کال د هند د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې نشي لوبېدلی. او د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې نن به د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بنګلور له کلکتې سره لوبه وکړي، او همدا شیبه د شلو ورونو د میرمنو د کرکټ لوبه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ روانه ده. د نیوزیلند لوبغاړو په شلو ورونو کې 36 ډیرس منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. په ځواب کې تر دې مده انګلستان د ښځو کرکټ ټیم 33 منډې کړې دي.